چې شته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې.
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنې کې سړی نور هم زیات شي دی پاره موږ تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې ل مولانا بسمل سره د هغه په شاعری غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه یعذاب دی واخ لک لک خوب ستا په سنگل راسی.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خوا بلې خوا سترګې وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجلات د هنر فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځند وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزي پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤل مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله وه چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولن پوهنې او یو شمېر نورو ټولنیز علومو لیکنې خپرې دي. د دغه مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیور او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولی. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤل مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګما مجلاله څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګما چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لومړۍ ګڼې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهاند مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې وه او اوس له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هېواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هېواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمېر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرح کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باور زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
لنن څخه کابو یو پیړی د مخه خبرېدونکې 15 ورځې جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې وه او په فارسي ژبه خبرېدله. ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړي کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړي.
سراج الاخبار چې د محمود طرزي په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دري ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدای شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د 8 کلونو په ترڅ کې 106 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وایي.
اړتیا له دې و چې لیوی خوانه اصلي دری غنې ټولې یو ځایي آسانې نه موندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په آسانۍ باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو له دې عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري، دا یو اړتیا ده.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وایي.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشی او طرح راغلی دی. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوی چې په تاریخي لحاظ لري ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوی دی. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځان وپوهوي یا پکې پلټنه وکړي، د هغوی لپاره به ګټه وړي.
لیکوال او کرکتونکی عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو ښېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یوه پاڼه چې په خپله په فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو دپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو دپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او صادقه نه لري، د هغو دپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. اهمیت دا د ټولو مهم دی. سراج الاخبار زمانه د مشروطیت زمانه ده او نن ورځ سره ډېر اړخ لګوي. دغو ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې دغه هڅه یوه ډېره مهمه او د ځوان نسل د زده کړې لپاره او د دوی د روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتونکي اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړي کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي،
دغه لویه هڅه بېلابېل لاسته راوړنې لري. یوه بیدایي چې موږ د هغه زمان د مترقي افکارو نه خبرېږو، په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو د هغه مسایلو نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې دپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لار او وسنګه کولې شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي. دا چې تر دې دمه یې څومره غني پلورلي، د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زر ټوکا ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار، هلمند، خوست او کابل د لیګلې دي. تر دې دمه پورې 400 کلور شوی دي او د ټول نخ ریسپانس چې موږ راغلي غره کابل نه راغلي دي.
خاغلی جنبش وایي د اوږدو کلونو په ترڅ کې د سراج الاخبار د 8 کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلې او په نږدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کلکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې، قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یو ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال، څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کړو؟
زه خو به د دې نمخ کې چې دې سوال جواب درکم، د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتې په دا موقع راکړه چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی. او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړی نور هم زیات شي، دې پاره موږ ته تاسو په کار دی چې موږ یو ځنو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مینس کې د نوي وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې، د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شیونه چې ایجاد شول، ټیکنیک ټیکنالوژي، آی ټی شوا، انفارمیشن ټیکنالوژي، دغه دومره پرمختګ وکړو چې که سړی مخامخ نه هم ناست وي سره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کت ته نور نږدې کت د زړونو نږدې کت چې کوم شي ته ویلی شي، هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري، انسانیت او د انسان په سترګه کتلو دپاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي، د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یوویشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي، کم غوښتنې دي، د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي، کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو، اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابي ایکټیویټیز وای، زه په هغه نظر ورته ګورم چې دغه هم کریکلم دی اصل کې. مطلب ما ناسته پاستا، ما غږېدا، ما خبرې، ما مباحثې، ما مشاعره، ما سیمینار، ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکلم. اوس دې دپاره پکار ده دی چې دواړو که مثال مونږ وګورو، په پاکستان، افغانستان کې، پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې، چې دې اړیکو زیاتولو دپاره پکار ده دی چې مونږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان، په هغه باره کې که سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان، شاعران، نور پوه خلک کمنګ کې سائنسدانان هم وي چې هغه وشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی، زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داسې شیونه دي چې هغه قیمتي دي، ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې، په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې مونږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که ادارو په سطح باندې هم وي، چې دا مونږ وکړو. دا یوه دومره خبره ده دی چې مونږ خپل پوهنتونونو کې، خپل ښوونځیو کې، خپل پوهنځیو کې سیټونه د کمې چوکۍ چې کمې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کوم هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو، او بل په فیس کې تاسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کوم هغه سره کړی دی. سارک هغه کې مطلب د تپهین کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملک والنا، هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره، هغه نه هغه پیسې نه اخلي، هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که مونږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کم دي که نه، فیسونه کمپیوټر اولی
چې دغه ځای ځوانان
الته سبق وای التوال دلته سبق وای دایو بل داس تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دادې چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ سي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینئر دی ابا یو کتاب به هغه ما خیال کې کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا یې ترجمه یې ویلی وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب یې هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریک شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسو د پروګرام سر کې د فکر دیوالی د فکری مکتب دیوالی خبر وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو چې څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پس روان شي اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې غزموګه د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډیر اسانه لارې شته اسانه لارې هغه دي چې ول حکومت ویل چې زمونږه ملي اتلان دي اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږه یو مشترکه ورثه ده دومره ورثه زمونږه کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده وینې رشته هم ته نشي پاتولی. اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب د که تغه تار ولګوې که هغه ته ته کرښې نوم ورکې که هغه ته ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته بابې دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویې چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږه مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپله دوستي خپله فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دښمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خو رښتې خبره ده چې دا کمزوري شوي نه دي خو دې کې کله کله وخت په وخت باندې کله پریکون راشي او پریکون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي کله یو ځای کله بل ځای کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي کله په څه بندیز ولګېږي چې که موږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې د لوی افغانستان په توګه باندې موږ ته نقصان رسېدلی دی د افغان کام په حساب سره موږ ته نقصان رسېدلی دی خو موږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلې دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځ ته راغلل زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري یغه کې هغه نوي شیونه منځ ته راغلل ژبې منځ ته راغلې چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره لکه انګلیسي لا اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی انګلیسي ته ډېر دوام ورکړل شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو وي چې ډېر نقصانات یې کړي دي هغه د پښتو ادب او پښتو شاعري ته ورسېدله پښتو نوی شاعري پښتو نوی ادب هغه د انقلاب په چوکاټ کې د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه او بیا یو بل سره انټریکشن لکه دی اردو ادب سره نږدې والا، انګریزی ادب سره نږدې والا، فرانسوی ادب سره نږدې والا.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعری کیږي، په کوزه کې پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید، د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره ده، د باړه باړه گلی کې چې کوم ورکشاپ شوی و یغه کې او پښتو خط باندې خبره وشو، هغه نه پس رښتیا دا دی چې ډېر سیزونه چې کم دي کنه مشترکات ټیک دی. یو نیم کس په داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کس په هغه شی په هغه خط سره نه لیکي. مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بهبند مونږه نور هم کوشش کوو او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتوو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی، هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو. زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي. ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام، یو کانټیننټل، یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې، لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر داسې شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی. او دا فکری تړون چې کوم دی کنه د پرمختګ دپاره، ما چې کوم ګودره ولارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه، ورکشاپونه، موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بزبا یو ټکی بل ورته استعمال کړه دغه نه پرته منګ یو کامی ګټ په نظر کې وساتو، منګ یو ملی ګټ په نظر کې وساتو او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسمل خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا بسمل د پښتو ژبې هغه ریالیست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې لزان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار
بسمل صاحب، نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي، علت یې څه ده؟
ولنه زه خود سه وایم چې کله سه شاعري مې په خوا په نسبت ډیر څه وی، خو هغه شعر نه پېږم چې څه ویلای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې و بس نه دې نخره ګرو دې نقادان له ډاره هم نصف پرولې. او بل زه خپل په دې اندیم کنه سه خ شاعران زه ته ډیر دي، زه چې خشیر ولیکم بیا یې نه خپروم، زه د ډېر خشیر پسې ګرځم ځکه سې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر دی او هر څوک غواړي مثلا استاد چې خشیر وایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دی ما په وس کې نه وي مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بېخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره اوله ورځ مې سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې مثلا زه په یوه خانقاه که زیگه داره په مدرسه که مدرسی هم دیگه مدرسه و در لفاظ محتمیم نما، او دی چه خبر چلوی می لگه ولی دی صوفیان سر ما مخته پر دو ما شوخی که ما نوزو باید دستی و شیر هم وایم سی اغا پر دقم پدی باندی وارزی سی سرای دست جایی که دو شیر نوایی نو بعد یعنی بو سم شیر وایی کنه او یادی بخی نوایی.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګی چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده کنه، لکه څنګه چې مطلق شاعری فطری ده، ښه شاعری ماته هم داسې ښکاریږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما پاند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، مثلا د په دې باندې پوه سي د ښه شعر ده او د خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حاوی مقدمه شعر و شاعری ده. همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دی هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پلوان شریک هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهور سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور سوي دي، خلک ستایي، د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حاوی وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه بر ده هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، کنه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل څه کړی ده کنه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري، خیال نه یې پکې. مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه خره دا دنیا چې توخه ده دی با دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. زما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو زما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
و ده په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه، چې اول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یوه رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه ورځین کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما طرف ته کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یوه قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما سي د دې فرخندي مرکو په وجلو او نه وجلو کې د فکر او صحبت کار او غنا یادوم. خو ما سي حالات ته وکړل، دا وطن د سي وطن د سي دلته سوق د چا ملات سي تړل کیږي، هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي، پیغ باندې هم سړی شکی، یو کسي مظلوم یې په اختیار شهید دی، هغه پکې نه سوق نه کوي. او یو بل کسي هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه، او خلک لري نه شهید جوړي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وای وای بیګاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سهار نن په کې کو د پتنګ محبت دا غسی و ټوک په ټولنه کې کیږي. دا فرخندر او وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویل، دلته چې پچا د شهید نوم کېګ د پیو جاړي شکر اتا پیدا شي، هسې نه چې دا هم غالبي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شرط یو زمینی خبره ده که نه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم که تاسو پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهیږمه چې ښکلي کبر جن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه، چې دې د خبرو دپاره قاعده نهشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نهشته، هغه شی په ذوق معلومېږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړو. ولاړ وکړو، نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو، کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او کنه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر زما وکړه په دې موضوع کښې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري، که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي، مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصرې پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کښې یو باغي مولوی یم، بیا و دې همداسې ملایان په کښې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کښې همدغه کوم مطلب چې پروت د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کښې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په یې مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډې کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالي و. په دالان کې هندارې ته ودرېد، کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنگ کاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد، ور یې ټېله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تېره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه ورځ شاته ودرېد، د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سله نه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخئ، دا زما د تقاعد پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبي مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منستر غره چې لیوی خوا د هند د مغولو ستر واکمنی خه په قوت کې وا او لبلې خوا د سیاسي واکدارانو له خوا د سبزیو او خټکو ترمن زړه دښمنی د اقتدار لپاره هلې ځلې د مغولي حاکمانو د سیسی او چالونه د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نخته ترونو او تربورانو پر لپسې جګړې او لانجې روانې وي. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک ته پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځان سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلې ده، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یو قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بند وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راستی دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره یو شپېته کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بلاخره د شپږت یا کالو په عمرې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرځي ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکی خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنگیالیو سره یو ځای جنگیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنگیالی څوک دی. دا چې د 22م سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې ګو.
ورېښمین خیال
سراغ پاده سرمخ کی سیور تسقلی دو شاهینا د غرزال تستانه شمل خړ کربوړې پر ډبره چک چک کیږي. په هوا کې تو د وینو وګم خپور دی لا په دښته کې شنګا د تروخی ګرن سرتیری د پارتیانو مړټه پیان اردوان لا د زرینې پلټون دی. نقاب پوخ سپورې لا ګرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیل راتاو کر پر ناچا پا پیل درن پخرا کزا پر سپین آس کلا آس پملا ماجو سپور تیرا گزار نقاب پوخ جنگیالای بلوید بخواب پلویدو که یه ده مخ نقاب شده
ول ول ووته لخور د تور زنت یو نا چا په دې زرین مخ کار شو لکه کولی د سیم بته تک سپینه بیر په چوس دراواله شو زرین اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک چې غوښته په اسمان خدای ورکړې وه پر ځمکه را پرېوتې ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته را هی کړ ملکې په یو ګزار نه اثر پرېوس اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یوه بله ډله راغله د پارتیانو دې شخولیو له سرداره ګرد راتاو شول اوګزریات یې بیا په جنګ باندې اخته کړ شاهي پیل را نږدې کېږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورزن ده ما ساګي ته سکه لور تای میریس ملکه په وی هیڅ نه ده خبر مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ پډیر خخم اشکانی پاچا کوي پیل نګر چاپی تورزن د پاتیانو نایزوالو کھړی کھړی خپل پاچا د ساکانو له تورزنو نه سات وګزریاس د لخر منس کې یو ناڅا په کړی ماته شو لشان څو سپاره پارتیان را پری وتل تر ځمکه د پیل شاته پر سمن کھک را ښکار شو سور په وینو له لوی ورس سره را هسک شو اردوان لا په مکار خندا مسک دی مخامخ پر زرین سترګې خخی پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرین لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو ګزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوښي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل ګزار د پیل پر بله پښه راغی زنګون د ماتېدلو یې خرپا شو پیل د غره په څېر راونه پر ځمکه د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکو سمن وشیشنی پر دوه پښو اهسک شو ککې ګرز سره ترمیم اسمان لوړ کړ وړاندې راغی ملکې سره آرام شو کک له آسه لږ ورپوک شو خپل جانان ته یو ناڅاپه یې نری لانه لاس تاو کړ زرینه یې چست پورته کړه سمن ته ملکې تر خپل جانانه لاس چاپېر کړ سمن بیا هسک شو پر دوو پښو باندې له میدانه د وطن لار ګور لوړ بیرغ د اشکار اوګزریات شو مخامخ زخمی پاچا ته اردوان د سالار سترګو ته چې ځیر شو له هیبته یې لړزه پر بدن راغی د تیشخولو سردار ودرید پاچا ته چې ژوندی راستللی خو ناڅاپه اردوان تورې ته لاس کړ اوګزریات چې سرسری په مټ ټپي کړ د تیشخولو سردار توره پرې راتاو کړه د لښکر تر پښو لاندې سر ورغښت هیاهو له بریمن لښکر ووت د ساکان بیرغ پورته شو درېدلی اشکانیانو کړې گزار تورې پر ځمکه جګړه ودرېد سرتیري په غوغا شول د ساکي سوبې خوښۍ ته په هاغه